ملګری، نو د ازادي رادیو څخه مو غوښتنه دا ده چې زموږ پیغام نشر کړي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر. درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. هیله و احترامات می قبول کی قدر منو غلالی زکون کو زای پرشنا غفار یوز ربه هم تاسو ټول ته شرقاس و ما د یولسم ټولګي جغرافیه مزمن شپ جملوسته. هیله د چې تاسو ټول قدر منو غلالی زکون کو برتر او جوړ صحت مند او سری د صحت شوی وطن قدر منو زکون کو زمرستا سو د نن ورځې شپ جملوسته. هیواد نپلرون کی حزی دی چې کتاب صفاله 25 مل پیل 3 پتی می سپی پرې دی. همدارنګه زمرستا سو د نن ورځې درسي اهداف چې نن ورځ به پلوست کی مرو تاسو ولولو عبارت دی. نمبر 1 د هیواد نپلرون کې حفظیت، ویم پلیزات، تریم پلیزات، د پلیزاتو د قانونو اقتصادي اهمیت سمر په هیواد کې، سلرم د ودانی د ډبرو قانون. دا هغه څلور مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر منو ګللې ځکونکو د پرتو جواب دقت په هیله یې ما هیله د چې د لوست په پیری رسره ملتیا وکړي. قدر منو ځکونکو د لوست په پیل په شبو کې لمړی موږ تاسو د هیواد نپلرون کې حفظیت پیژن، یعنی زمرد ګران هیواد افغانستان ستان د نپلرونکو حوزه په حق له معلومات تاسو دا چې موږ تاسو د نپل کلمې سره آشنا یو. موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې نپ زیرمه هغه زیرمه ته ویل کیږي کوم چې د حیواني ژوند څخه منشأ اخلي چې د کلونه په ځمکې کې د تودوخې تر تاثیر لاندې راغلي دي او د اکسیجن د نشتون پرته څخه په نیپتو باندې تبدیل شوي دي. نو موږ وایو چې په نړۍ کې د نیپتو زیات شمېر زیرمې شته چې د هغو له جملو څخه یو هم زموږ ګران هېواد افغانستان شمېرل کېږي چې زیات شمېر د نیپتو زیرمې لري. کله چې په 1414 هجري لمریز کال کې په افغانستان کې د بهرنیو جیولوجستانو لخوا څخه څېړنې سرته ورسول شولې، نو د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې لکه په شمال کې، لویدیز کې، همچنان جنوب او جنوب لویدیزو برخو کې د نیپتو زیرمې ته تثبیت کړل چې د هغو له جملو څخه مهمه زیرمې په خپل په جزجان کې ده. نن ورځ به موږ تاسو د افغانستان هغه مهمې حوزه لرونکې حوزې به وپیژنو. د نیپتو کومې چې زیاتې مهمې دي، د هغو له جملو څخه یو مهمه حوزه چې ده د انګوت د نیپتو کان دی چې دغه کان په خپل د سرپل د شار څخه د 5 کیلومتر ختیځ کې موقعیت لري چې د نیپتو د طبقې یوزرو اصل څخه تر 200 متره پورې لیدل کیږي او دغه کان چې دی په خپل درنځکون کو جیولوژیکي زیرمې په 1.1 میلیون ټن ته د ایستل کېدو وړ دی چې زیرمې تر اوسه پورې 2.0 شپږ میلیون ټن ښودل شوی دی. دویمه برخه به درنځکون کو د عقد دریاو د نیپت زیرمه ده. دا هم په خپل لکه سرنګه چې د انګوت زیرمه په 15 کیلومتر کې د سرپل څخه موقعیت لري، خو دا بیا د 10 کیلومتر په ختیځ کې د سرپل موقعیت لري چې ټول زیرمې 12 میلیون ټن ته ثابت شوی دی او د ګټې اخیستنې وړ زیرمو له جملو څخه شمېر کیږي چې 4 میلیونه ټن او څخه زیات اټکل شوی دی. همچنان د دې ترڅنګ دویمه برخه چې دریمه برخه چې ده، یا هم دریمه حوزه چې ده، د کش قری د نیپتو کان دی. د کش قری د نیپتو کان هم د سرپول د جنوب ختیځ ته په 12 کیلومتر کې په واټن فاصله کې موقعیت لري چې مراتس مخکې ولوستله. ام چې وو د انق د اق کوم دغه چې وو د نیپتو زیرمې چې وي هغه په خپل په 10 کیلومتر کې موقعیت لري، خو دا په 12 کیلومتر واټن کې موقعیت لري چې دا هم یو له مهمو زیرمو له جملو څخه شمېر کېږي چې جیولوژیکي زیرمې 9.5 میلیون ټن ته رسیږي او د ایستلو وړ زیرمې 6.3 میلیون ټن نفت ښودل شوی دی. څلورمه برخه درنو زده کوونکو د زمرد سعید د نیپتو زیرمې دي. دغه زیرمې چې دی د شبرغان د شار د جنوب لویدیځ کې په 15 کیلومتر کې موقعیت لري چې زیرمې 9.9 میلیون ټن ته د رسیدلو د وړ کې دوه زیرمو له جملو څخه شمېر کېږي چې هغه زیرمې بیا 3.4 میلیون ټن ته اوم نیپت ویل کېږي چې دا هم ستر اهمیت لري او د هیواد اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی. نو درنو ځکه کوم خو خدای وی کې تر دې دم پر تاسو پوسیو او سې جواب په حق له معلومات لسترول او سې چې زموږ په هیواد کې څومره د نیپتو زیرمې شته او څومره حوزې دي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د افغانستان د فلزاتو په هکله معلومات لاسته راوړو چې زموږ په ګران هېواد کې افغانستان کې څومره فلزات موجود. قدرمنو زده کوونکو، دا چې موږ تاسو ټول پوهیږو انسانان له ډېرو پخوا راهیسې څخه فلزات پیژني. موږ تاسو د فلزاتو د کلمې سره آشنا سوي یو، خو په پخوا وختونو کې د فلزاتو څخه کار اخیستل یا هم استفاده کېدل په ډېره کمه اندازه سره و، یعنې په محدود شکل سره و. د هغو د نښو له مخې څخه په دې برخه کې موږ تاسو په دې باندې پوه سوي یو چې فلزات د انسانانو چې کله وپېژندنه نو په هغه وخت کې مس او بیا وروسته اوسپنه و. خو زموږ په هېواد کې یو شمېر زیات فلزات شته چې د هغو له جملو څخه مس دي، د اوسپنې سرب دي، کروم دي، جس دي او ګرانبایه فلزات لکه سره زر، سپین زر، زیرمې او سرچینې زموږ په هېواد کې شته چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو. لومړنۍ برخه د هغو له جملو څخه خپله اوسپنه ده. اوسپنه هغه زیرمه ده چې زموږ د ګران هېواد افغانستان د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی. د اوسپنې زیرمې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د کندهار په خاکریز کې پیدا کیږي چې دغه زیرمو اندازه 8.3 میلیونه ټنه ښودل شوې ده او د حاجي ګک کان دی. د هرات د غوریانو کان چې په 1438 هجري لمریز کال کې له یوې ایراني کمپنۍ سره د پلسټین تړون وشو، نو د بدخشان او د سیا درې کان یې د اټکل زیرمې یې له 35 میلیونه ټنه پورې ښودل شوې دي. د دې تر څنګ بل برخه چې د هغه په خپله د پغمان د ولسوالۍ د اوسپنې کان دی چې زیرمه یې 1.8 میلیونه ټنو ته رسیږي، او اخرنۍ په خپله چې دی له اخرنۍ کان یې د جبل السراج د اوسپنې کان دی چې د زیرمو اندازه یې 8 میلیونه ټنو ته رسیږي او د اوسپنې اندازه یې په 35 ښودل شوې ده چې ستر اقتصادي ارزښت لري. بل هم د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د حاجي ګک د اوسپنې کانونه دي چې د حاجي ګک د اوسپنې کانونه د بامیان د جنوب ختیځ کې د 35 کیلومتره په واټن کې موقعیت لري چې د خپل کیفیت او زیرمو له پلوه څخه د سیمې یو له ډېرو مهمو کانونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی. او د اوسپنې زیرمې چې دي درنو زده کوونکو، 1.8 میلیارده ټنه ښودل شوي دي چې د اوسپنې سلنه یې 3.5 ښودلې ده چې د کانونو وزارتونه نوي شمېر دغه کان تثبیت شوي زیرمې د 10 لسټونو ټنو له اټکل زیرمو څخه ښودلې دي چې په 2000 میلیونه ټنو ته حساب شوي دي. د حاجي ګک دغه کان له زیرمو څخه د ګټې اخیستنې امکان شته چې یو لسترو امکانات له جملو څخه شمېرل کیږي. او هم چې نن درنو زده کوونکو، بله چې دی په خپله د مسو کان دی چې د مسو کان هم د افغانستان په لسو ولایتونو کې د مسو کانونه په زیاته کچه سره پیدا کیږي چې د مسو د کانونو 12 زیرمې موجود دي. له پروانه څخه تر فراه، کندهاره پورې پراخه ساحه له دغو مسو کانونو څخه ډکه ده چې په دې کې د کجکي تر منځ سیمې ډېرې مهمې سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د مسو د طبقو کانونه په ټغر خود او همدارنګ خور د کابل او ان چهلستون په غرونو کې په زیاته کچه سره پیدا کیږي او د کابل په دربند کې هم لیدل کیږي. هم چې نن درنو قدرمنو زده کوونکو، بل برخه چې ده هغه په خپله د لوګر د انک د مسو کان دی چې دغه کان په خپله د کابل ښار په جنوب ختیځ کې موقعیت لري چې اټکلي زیرمې 4 میلیونه ټنو ته رسیږي. او په دغه کان کې د مسو اندازه په سلو کې 1.2 څخه تر 1.5 پورې ښودل شوې ده چې دا باید زموږ تاسو همیشه په یاد وګوسیږي. او هم چې نن د انک کان چې د مسو اټکل شوي زیرمې له 6 میلیونه ټنو څخه زیاتې ښودل شوي دي چې د کانونو د وزارت نیوي شوو، او د هغو د تثبیت شوي زیرمې له 12 څخه تر 10 لس میلیونه ټنو مسو پورې ښودل شوي دي. د دې تر څنګ بله چې د بله برخه هغه په خپله سره زر چې سره زر هم زموږ د ګران هېواد افغانستان کې یو له مهمو زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې سره زر د هندوکش د دواړو خواو ته په بیلابیلو سیمو کې په پراخه کچه سره پیدا کیږي او پراخه ساحې نیولې دي چې د فیض آباد شمال څخه بیا په جنوب لویدیځ تر لوري پورې تر کندهاره پورې دغه ساحې نیولې دي. او مهم کانونه د بدخشان په یبتل او غرنی په غزنی کې په مقر کې موجود دي چې د یو مهمو قانونو له جملو څخه شمېرل کیږي. او هم چې نن درنه ځکون کوله کسان چې موږ تاسو لوستلی و، هندوکش غرونه لري چې یو یې ختیځ هندوکش دی او بل یې لویدیځ هندوکش دی. په دغو دواړو برخو کې په پراخه کچه سره سره زر پیدا کیږي. بل هم درنو زده کونکو د سپینو زرو کانونه د سپینو زرو کانونه هم دغه زیرمې چې دی د پنجشیر د کې پیدا کیږي د هرات سیمکو او د بی بی کو د بی بی ګوهر په سیمو کې او همدارنګه د دې ترڅنګ د کندهار په خاکریز کې په پراخه توګه سره پیدا کیږي چې په خوا به په ناپامي توګه سره ایستل کېدل خو اوس ورڅخه قارنه اخیستل کیږي اوس محفوظ دي د دې ترڅنګ د سرپو او جستوکانو زیرمې دي چې دا هم زموږ په هیواد افغانستان کې سربو او جستو کانونه هم په زمر په ګران هیواد افغانستان کې ستا چې په هغوی دغه کانونه چې د کندهار د بی بی ګوهر او د سربو جستو کانونو په نوم اخیستل سو یا همدغه نوم ژو تاسو ورته استفاده کول سو چې زیرمې یې د یوې زره ټنه څخه جست او 15,500 ټنه سرب ښودل شوي دي چې د هرات د چشت په سیمه کې او د هزاره جاتو د تولک او د غوربند پر نجل په سیمو کې هم موجود دي. بله برخه یې درنو زده کوونکو هغه خیرنۍ برخه چې ده هغه پخپله د کروم د ډبرو کانونه دي. د کروم د ډبرو د شتوالي نښې بیا په خوست او میدان وردګو او لوګر او محمد اغلی او ګلنهار او کندهار سیمو کې پیدا کیږي چې یو له مهمو کانونو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنو زده کوونکو تر دې دمه پورې مو د افغانستان د کاناتو په حقله یا هم فلزاتو په حقله معلومات لاسته راوړل. بس هم تلوس په بل برخه کې د فلزاتو د کانونو اقتصادي اهمیت په حقله لولو. لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو فلزات زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په زیاته کچه او پریمانه توګه سره په مختلفو سیمو کې پیدا کیږي. نو زموږ د هیواد په ډیرو برخو کې یې د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولې دی. د افغانستان فلزي زیرمو په لرلو سره یو بډای هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي او فلزي زیرمې چې دي د یو هیواد په صنعتي کېدو کې د خلکو د ژوند د کچې په لوړېدو کې او د اقتصاد په پرمختیا کې یو مهم او ضروري پدیدو له جملو څخه شمېرل کیږي چې له فلزاتو څخه د دروازو او د کړکیو میزونو چوکیو ماشینونو او پرزو هم چنان د فابریکو په جوړولو کې او د لوښو په جوړولو کې په پراخه توګه سره ګټه اخیستل کیږي چې د یو هیواد کې د فلزاتو کچه زیاتوالی د اقتصاد د پرمختګ لامل ګرځي. او هم چې نن درنو ځکون کوز مرسته سو د نن ورځې په لوس کې د ودانیو د ډبرو قانونو په حق لدی چې په دې بهر کې به موږ تاسو د ودانیو د ډبرو قانونو وپیژنو. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو افغانستان یو غرنی هیواد دی. نو د غرنی هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې یو پر درې برخه یې غرونه نیولې ده چې په دې برخه کې د تعمیراتي ډبرو منبعو له پلوه څخه یو ډیر غنی هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې تعمیراتي ډبرې لري چې له ډیره پخوا زمانې راهیسې په ودانیو کې کار کړی دی چې د هغو له جملو څخه یو پخپل ګرانیت یا هم خارا ډبرې دي چې په دغه ډول ډبرې د ځمکې په ژورو برخو کې او اورغورځونکو سیمو کې پیدا کیږي یا هم رامنځته کیږي چې ښکلی رنګ لري او دا ډبرې د ترقم او سختوالي له امله څخه د ودانیو په زینو تحت دابونو یا هم بنسټونو کې د سړکونو په فرش کې کارول کیږي. دویم ډول ډبرې چې دي درنو زده کوونکو د بزالت دا ډبرې دي. بزالت لرونکي ډبرې چې دي هغه پخپله دا ډبرې د ځمکې د مخ د ورغورځونکو دلو د موادو پاتشینې څخه منځته راغلي دي چې ورغورځونکي فعالیتونه یعنې د آتش فشان د غرونو په لمنو کې شتون لري چې د افغانستان په زیاترو غرنیو سیمو کې په پریمانه توګه سره پیدا کیږي. دې ډول ډبرو مهم منرالونه عبارت له پیرو کسیک دی، پیلدسپار دی، المونیم دی، الیون دی او ځینې نور مینرالونه په دې کې موجود دي چې دغه ډول ځانګړي آب و هوا کې پیدا کیږي. همچنان بله متحول ډبرې دي چې دغه ډبرې په دریابونو کې له رسوب او آهنګي ډبرو څخه رامنځته کیږي چې ډېرې ښایستې او زینتي ډبرې دي. څلورم ډول ډبرې چې دي درنو زده کوونکو د رحم او مرمر ډبرې دي چې دغه ډبرې د تغیر منونکې او آهنګي ډبرې دي چې په بېلابېلو او ښکلو رنګونو سره پیدا کیږي او په هیواد کې یو له مهمو ډبرو له جملو څخه شمېرل کیږي چې سپین رنګ لري. مرمر ډبرې آهنګي ډبرې دي چې فشار او تودوخې له امله څخه بڼې ته تغیر ورکول کیږي. نو درنو زده کوونکو اوس هم راځو د لوس راتلونکي برخې ته چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. درې دنې سوالونه دي چې هر سوال ته به تاسو مطابق ځواب ورکوئ. لومړنی سوال درنو زده کوونکو سپین او سره زر تشریح کړئ. دویم سوال فلزات اهمیت ووایاست یا یې هم بیان کړئ. درېیم سوال د انګوت د نفتو کانونو نمونه واخلئ یا هم د انګوت د نفتو کان کوم کان دی. نور نه قدرمنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته ورسېږي. ښه وخت تلف مار.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مقبول کی حضرت منا او للی زكون کو زبرشن قاری او زربه هم تاسو ټول تشرف واسه ما ده ول سم ټول کی جغرافیه هم زمش پجام لوسته خو زكون کو زمر تاسو دنن وزیش پجام لوسته یا هم هغه درس هدف چنن برز به مراد تاسو پلوس کی ول ولو عبارت دله لمړی محصولات پیجنده دویم محصولات ارزش دریم سمکنی حمل او نقل دا هغه درې مهم موضوعګان دي چنن برز به مراد تاسو پلوس کی ول ولو په حق له به بش پر معلومات ترلاسه کړو نو هله من دې چې تاسو قدر من زکون کې د لوستر پای پر رسر ملتیا وکړي او یو څه زده کړي روز زکون کو اوس هم د خپل لوست پر لور باندې راګرځو زموږ تاسو د نن ورځې د نوي لوست لومړنی موضوع چې د محصولاتو اهمیت په حق ده لکه څنګه چې موږ تاسو ته پوهیږو محصولاتي د ریز موږ تاسو په پښمن کې یو مهم لار له جملو څخه شمیرل کیږي خو نن ورځ موږ تاسو لومړی محصولاتي لري تایپو چې څه ته ویل کیږي یعنی که چیرې زموږ څخه یو څوک پوښتنه وکړي چې محصولاتي کشي هم لري څه ته ویل کیږي موږ تاسو به وکولای شو چې یو کنات کوونکی تعریف ورته وکړو تعریف کو محصولاتی لاری د یوې ټولنې او د هیواد اقتصاد ټولنیزې چارو سیاسي چارو فرهنګي او اداري پرمختګ بنسټ ګڼل کیږي یعنی په عمومي ډول سره که چیرې موږ تاسو وایو محصولاتي لاری هم کشي د یوې ټولنې او هیواد اقتصاد ټولنیز سیاسي فرهنګي او اداري پرمختګ بنسټ ګڼل کیږي چې د ټولنې اړتیاوې هغه که چیرې کرنیزې واوسیږي صنعتي او تجاري واوسیږي یا هم ټولنیز فرهنګ اوسیږي او یا هم سیاسي وده اوسیږي نو دغه ټول کارونه د محصولاتي کشو د ترقی او پرمختګ څخه پرته امکان نه لري یعنی د یوې ټولنې پرمختګ او ترقی چې ده هغه په خپله په محصولاتي کشو یا هم محصولاتي لارو باندې ولاړ ده کچیرته موږ تاسو غواړو یا هم کچیر یو ټولنه یا هم یو هیواد غواړي چې د هوسا ټولنې اقتصاد او صنعتي پرمختیا ترلاسه کړي نو د هغه لپاره تر ټولو مهم چې ده باید محصولاتي کشي او نقلیه وسایلو کې پرمختګ راولي په هغوی کې ترقی راولي نو وروسته د هغوی څخه دې کولی شي د هوسا ټولنې اقتصادي او صنعتي پرمختیا کې لا هم پیشرفت راولي او یو لک هوسا هیوادونو له جملو څخه شمارسي نرونه زکون کو لکه څنګه چې موږ تاسو د غټولنی ژوند ته متوجه اوسئ ژوند پر مخ ودی هیوادونه شدي د اقتصادي او صنعت پرمختیا لمړنی پړاوونه وکي او ټول په دې کوشش کې دي ترسو په اقتصادي صنعتي چارو ټولنیز چارو او سیاسي او د نور چارو کې پرمختګ وکړي نو تر ټولو لمړنی کچري یو هیواد غواړي دغه چارو کې پرمختګ راولي د دې لپاره تر ټولو لمړنی کار چې هغه باید په محصولاتي او ترانسپورتي شرایطو کې برابر هیواد باید برابر کې نه خپل هیواد کې داخل باید دی محصولاتي لاري کشي ترانسپورتي شرایط باید برابر کی ترسو دی وکولی سي تولیدي او تجارتي کوم وسایل او کسب او کار شي په هغه کې پرمختیا راوړي او د کارونو وده رامنځته کړي نو موږ ویل شو چې زموږ ګران هیواد افغانستان چې یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دی چې مخ پر ودې په ډډو کې شمارل کیږي او زموږ هیواد افغانستان یو پر وچې پورې تړلی هیواد دی چې کابو یو پر درې برخې غرونه نیولې ده یعنی د غرنی هیوادونو له جملو څخه شمارل کیږي چې سندونه هم پکې موجود دي سمور ګران هیواد افغانستان سندونه چې دي درنو سکون کو ډیر ځاړه او سیلابي رژیم لري چې له همدې کبله څخه بیړیو چلول لپاره برابر نه دي نو د ځمکنی محصولات او هوایی سکتورونه وزه د هیواد سمور د ګران هیواد افغانستان کې یو بنسټیز اړتیا بلل کیږي چې د منظمي محصولاتي شبکو پرته څخه پراته هر اړخیز اقتصادي او ټولنیز وده زموږ په هیواد کې ناممکنه ده یعنی پراته له دغه منظم او مسلکي شبکو څخه موږ تاسو نسو کولای چې په اقتصادي او ټولنیز چارو کې پرمختګ وکړو نو موږ ویل شو چې محصولاتي لري چارې چې دي یا هم لري یا هم کشي چې دي د شهرونو او سیمو نشلولو یو بنسټیز رول لوبوي او همدارنګه اومه او انرژي تولید کوونکي مواد صنعتي مرکزونه او صنعتي او کرنیز محصولات بازارونه او اصلاحي مرکزونه ته لیږدوي نو په دې برخه کې چې یو هیواد هم یو ملک پانګونه وکړي په دې برخه کې مصرف وکړي دا د دې لپاره هیڅ تاوان نه پېښي بلکې د دې لامل ګرځي چې دې په هیواد کې د دې هیواد په اقتصاد سیاسي فرهنګي او اقتصادي پلانونو په جوړولو کې لا هم وده او پراختیا راوړي او د دې د پرمختګ لامل ګرځي که چیرې موږ تاسو د محصولاتي لارو پر اهمیت باندې بحث وکړو موږ ویل شو چې د محصولاتو د اقتصادي اهمیت په حق له که چیرې لنډ معلومات وایو د هغوی له اهمیت له جملو څخه لمړنی ارزښت لرونکي اهمیت لري، هغه داری کچیر منظم ترانسپورټ لري موجود و سیږي یا هم منظم محصولاتي کرښې موجود و سیږي، نو د ګټې اخیستنې په سبب سره به یې یو هیواد وکولی سي چې د هغوی په اجناسو کې په بیه کې کمی راسي، هغه کچیرې د خوراکي توکي واوسیږي، هغه کچیرې لباسونه واوسیږي، هغه کچیرې نفت ګاز هر څه واوسیږي، د دوی ټولو په بیه کې به کمبوتیا راسي. همدارنګه د سون د موادو په لګښت کې به کمبوتیا راسي، د سوداګري مالونو د وخت د ځای کېدو څخه به پرته به بازارونو ته وړاندې سي، چې که چیرې دغه مالات په وخت سره مارکیټ ته وارد سي نو په دې کې به یو هیواد وکولی سي چې د هغوی په بیه کې کم بوتیا راسي، هم به ولس لپاره اسانتیا وي او هم به هغه سوداګرانو هغه تجارانو ته به لاره به واوسېږي، دغه لاره به هواره سي تر څو دوی وکولی سي چې په خپل تجارت کې نور هم پرمختیا وکړي او د دوی کوم سامان الات کوم تولیدات چې دوی په کم وخت کې خرڅي. او همدارنګه د دې تر څنګ بله ځانګړنه چې د محصولاتي کرښو ده، هغه د بیلابیلو قومونه یو د بل د دود او دستور څخه خبرېدل دي، همدارنګه د هیواد ملي یوالي تامینېدل دي چې دغه هیوادونه چې دي کولی سي چې دغه ټولې ستونزې په د محصولاتي کرښو په واسطه سره حل کړي. خو یوازینۍ ستونزې چې رامنځته کېږي درنو زده کوونکو، هغه دا ده زموږ په هیواد کې چې زموږ هیواد له وروسته پاتې هیوادونو له جملو څخه راغلی دی، ځکه چې زموږ هیواد غرنی هیواد دی، ډېرې لوړې ژورې پکښې کې دي، نو په دا وروستیو کلونو کې همدارنګه ډېرې زیاتې جګړې ورباندې شوي دي، نو د جګړه ځپلو هیوادونو د جملو څخه شمېرل کېږي چې کله دغه محصولاتي شبکې ویجاړې شولې، نو بیا وروسته د هغو د جوړولو لپاره اړتیا پېښه شوه چې له همدې کبله څخه د موقت حکومت له تشکیل څخه وروسته د توکیو او جاپان په کنفرانس کې د هیواد د لویو چارو جوړولو او پراختیا ته د اقتصادي زیربناوو په توګه سره لومړیتوب حق ورکړل شو، تر څو دغه زیربناوې باید بېرته په افغانستان کې جوړ شي. اوس د حلقوي لویې لارې چې دي درنو زده کوونکو، زموږ په هیواد کې 80% یې جوړې کړي دي او له بندرونو سره نښلول شوي دي، چې له همدې ډول سره موږ تاسو یو له بل سره د ولایتونو او مرکزونو سره د ولسوالیو نښلولو ته دوام ورکړی دی. د بلې خوا څخه بیا زموږ په هیواد کې د پام وړ کومې کرښې چې دي د شمال لویدیځو ګاونډیو سره فعالې شوي دي، چې زموږ د هیواد د سوداګري اړیکو باندې منطقه اغیزه لګولې ده، چې دا د افغانستان یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې د افغانستان د اقتصاد په ودې کې پرمختګ راوستلی دی. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې مراد تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان محصولاتي لارو د اهمیت په هکله او همچنان د هغوی د ارزښت په هکله مو معلومات ولوستله. هیله ده چې تاسو ټول پوه سوي واوسېږي او یو څه مو ترلاسه کړي واوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې برخې کې به موږ تاسو ځمکنۍ حمل او نقل وپېژنو. خو دغه لومړی سر کې موږ تاسو د حمل او د نقل کلمې په مفهوم او معنا باندې ځانونه پوهوم. درنو زده کوونکو، حمل او نقل چې دی عموما وړل او راوړل ته ویل کېږي. حمل او نقل د یو ځای څخه د یو شي انتقال و بل ځای ته دې ته حمل او نقل ویل کېږي. خو که چیرې موږ تاسو یو منظم تعریف ورته وایو، نو موږ تاسو په دې ډول سره ویلی شو چې د حمل او نقل د یو منظم محصولاتي سیستم شتون د صنایعو په ګډون د ټولنیزو او اقتصادي پرمختیا بنسټ جوړوي. او په یو هیواد کې که چیرې دغه بنسټ موجود واوسېږي، نو په هغه هیواد کې به د ټولنیزې اقتصادي یووالي د رامنځته کېدو لامل یا هم سبب وګرځي. او خدماتي مواد او اطلاعاتو د لیږد او رالیږد لپاره به دغه سیستم اسانتیاوې برابرې کړي. د دې تر څنګ په ملي سویه سره سوداګري پرمختګ د دې لامل ګرځي، او د دې تر څنګ له هغې سره د یو ځای د پرسونل د استخدام او د عوایدو کې زیاتیا هم رامنځته کېږي، د ژوند کچه یې هم لوړېږي، د هغه په کچو او د هغه سهولتونو چې دی ورته اړتیا لري په هغو کې هم لوړوالی رامنځته کېږي. نو دې ډول زیربناوو شتون زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د ځمکې د جغرافیې جوړښت ته په پام کتو سره، داسې زموږ ګران هیواد افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دی کوم چې غرنی هیواد دی، نو دغه جوړښت ته په کتو سره په ځانګړي او جلا سیمو باندې ویشل شوی دی چې فوق العاده ارزښت لري. په تیره بیا د صنایعو د پراختیا لپاره چې د هغې پرته صنعتي موسسو او د اومو موادو او انرژي تولید کوونکو موادو او د هغه د تولید کوونکي اصلاحي سیمو ته انتقالېدل هم پرته له دغو څخه نسي سرته رسول کېدلی. د دې تر څنګ قدرمنو ګلري زده کوونکو، زموږ ګران هیواد افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دی کوم چې په لومړي میلادي کال کې د یونان د باختري پاچا په وخت کې افغانستان د سوداګریو اړیکو په تامین کې لومړنی مقام درلودله، او بل د هغې لارې د نښلېدو ځای ګڼل کېده، یا هم د هغو دوو سیمو ترمنځ نښلوونکي سیمه ګڼل کېده. د دې تر څنګ په همدې ډول سره د ورېښمو د درمونو لاره چې ده د کوشانیانو د امپراتورۍ په دوره کې د هغوی د سلطنت په وخت کې له دې هېواده څخه تېره سوې وه، چې له همدې قبل څخه د بلخ ښار د لویدیځ د اروپایي یعنی اروپایي کې او همدارنګه په ختیځ کې د چین او هندي کالیو د تبادلو مرکز، یا هم د لومړني مین او اصلي ځای څخه شمیرل کېده. د دې تر څنګ قدرمنو اوګلالۍ زده کوونکو، کله چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د امیر عبدالرحمن خان حکومت د دوران و، نو په هغه وخت کې امیر عبدالرحمن خان د سوداګرۍ دپاره په افغانستان کې داخل سوداګرۍ دپاره لارې چارې برابرې کړلې، چې نوي کاروان سرایونه یې په هېواد کې داخل جوړ کړل. وروسته د هغه څخه د اقتصاد لپاره یې ښه زمینه دغه کارونه برابره کړله، ځکه په هېواد کې داخل د یو ځای څخه بل ځای ته سامان آلات لېږدول کېدل، د یو ځای څخه حمل او نقل کېدې، د یو ځای څخه بل ځای ته د حمل او نقل کې دي. همدارنګه انګلیسانانو له کراچۍ څخه تر کوټې پورې، د کوټې او چمنه پورې د اوسپنې کرښې وغځولې، چې موږ تاسو د اورګاډي کرښې ورته وایو. خو زموږ په هېواد کې داخل کې خارجي تجارت ته پام ونهسو په هغه وخت کې، چې متاسفانه دا ښه خبره نه وه. خو وروسته د هغه څخه تر 1910 میلادي کال پورې، چې په هغه وخت کې دغه کال د 1918 لمریز کال سره سمون درلودي، نو ټول مسافرتونه چې وو په هغه وخت کې دغه وړل او راوړل، یعنی د حمل او نقل چې وو د حیواناتو په مرسته سره سرته رسول کېدي، چې دغه بڼه چې وو عصري نه وه، کلیوالي بڼه وه، او دغه وخت چې وو دا ډېر په قرار ډول سره روان وو، یعنې د حمل او نقل چې وو په ډېرې سختۍ سره سرته رسول کېدي. بیا وروسته د هغه څخه د امیر امیر حبیب الله خان د واکمنۍ په وخت کې لومړنی ځل وو چې په 1909 میلادي کال کې د لومړي ځل لپاره د میلر له کمپنۍ د خوا څخه ممبئی یا هم بمبئی کومه کمپنۍ چې وه، د هغې له خوا څخه موټر زموږ ګران هېواد افغانستان ته ور وپېژندل شو، چې په هغه وخت کې بیا امیر حبیب الله خان د کابل څخه ځینې 50 تنه کارکوونکي یا هم کارګران، نو د 50 تنه کارګران یې ممبئی ښار ته ولېږل، تر څو دوی وکولی شي د موټر د تخنیکي کارونه زده کړي، او د هغوی د موټر د شرکت درباریانو سره جوړ راسي، او د هغو په باره کې معلومات ترلاسه کړي. که چیرې موږ او تاسو وایو درنو زده کوونکو، موټر مخکې له بایسکل څخه افغانستان ته راغلی دی، یعنی موټر چې دی مخکې له بایسکل څخه افغانستان ته راغلی دی، او په افغانستان کې د استفادې وړ ګرځېدلی دی. د دې تر څنګ قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو، دغه د کاروانونو د تګ او راتګ لارې ترمیم چې کله زموږ په افغانستان کې سرته رسول کېدي، نو د نوو موټرونو لپاره په هغه وخت کې سړکونه جوړ شول، چې دغه سړکونه د کابل ښار، جلال آباد ښار کې، او همدارنګه لغمان، کابل، جبلسراج کابل کې، لوګر او کابل، او همدارنګه د غزنی ترمنځ جوړ شول، چې ټول هېواد په ښارونو کې کاروان سرایونه او سراجیه رتبوت په نوم سره په خلکو کې ودان شول، او د دوه رتبوت ترمنځ واټن شپږ کره تقریبا 18 کیلومتره وو، چې پر دې سربیره د سیندونو د پاسه عصري پلونه د موټرونو د تګ او راتګ لپاره جوړ شول. همدارنګه درنو زده کوونکو، د دې تر څنګ داسې زموږ ګران هېواد افغانستان یو له هغو هېوادونو له جملو څخه وو چې زیات شمېر لوړې او ژورې پکښې موجودې وې، نو په همدې خاطر سره د سیندونو په اوږدو کې دغه کوم تګ او راتګ چې وو ډېرې زیاتې ستونزې او مشکلات رامنځته کوله، چې په هغه وخت کې د غرني سیمې پراخوالي شکلنې دښتې هم د ځمکې ترانسپورت د پراختیا په وړاندې ستونزې جوړې کړلې، چې ذاتې پانګې او عصري وسایلو او پنی پرسونل ته اړتیا پېښه شوله، چې د د سیندونو مصرونه له دې سره سره چې د کاروانی لویو لارو په غځولو کې اغېزناکه مرسته کړې ده، نو په همدې ترتیب سره د ځمکې ترانسپورت په غځولو او پرمختګ کې یې ستونزې رامنځته کړې دي، چې د دې تر څنګ یې ځینو ځایونو کې درې دومره تنګې دي چې یوازې د سیند بهېدو لارې جوړې کړې دي، لکه د هغو له مثالونو له جملو څخه موږ تاسو ته ماهیپر مثال ورکولی شو. همدارنګه درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې کورنۍ دنده چې ده د محصولات څه شي ته ویل کېږي، دویم محصولات زموږ په ژوند کې څه ارزښت لري، دریم حمل او نقل په افغانستان کې تشریح کړي. نور نه درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي.
وروسته له هغه چې د فوټبال نړیوال فدراسیون په جلاوطنۍ کې د افغانستان د ښځو د فوټبال ملي لوبډلې جوړولو او په نړیوالو سیالیو کې له ګډون سره هوکړه وکړه، یو شمېر افغان ښځینه لوبغاړي دا پریکړه د ټولو افغان لوبغاړو لپاره هیله بخونکې ګام بولي. د رزمي سیالیو افغان لوبغاړي قدری رضی ازادي راډیو ته وویل،
دا یو ښه پریکړه ده.